سلام شهدام مشار ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کلی به ما د پخپرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو خړم به د دې وخت خبرونه پخوانی سینیٹر ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی برید کې وجل شوې ده. نن د سوات په منګوره خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوې ده او ملګری ملتونه وایي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. د خبرونو تفصیل پخوانی سینیٹر او سیاستمدار ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی برید کې وجل شوې ده. پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دغه برید په ډمډوله کې مازیګر 15 بجې هغه مهال شوې کله چې سینیٹر ہدایت اللہ په خپل گاډي کې روانو. په برید کې یو بل ځایي وګړی هم وجل شوې ده. ہدایت اللہ د نواګې باجوړ اوسیدونکو او د قومي اسمبلې د پخوانی غړي بسم الله خان زوی او د پخوانی وفاقي وزیر او گورنر انجینئر شوکت اللہ خان کشر رورو. پولیس وایي په دغه اړه مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. نن د سوات په منګور خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوې ده. په نشاط سلور لار کې د لاریون د خیبر پختونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزي په غږ رابلل شوی و. نوموړي لاریون ته وویل چې په سیمه کې امن دی او هلته د پوځي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د پاکستان تحریک انصاف یو بل سیاستوال شاهد علي خان بیا تر لاریون وروستو مشال لیډو ته وویل چې دوی به په سوات کې نور امنیتي پوستې ناکې او د کور د تلاشۍ اجازه ورنکي.
مون دغه امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی او زم د فرض جوړی کی چې مخ خپل قوم نه نن تاسو کو پجما باندې چیرې تاسو خپل خور باندې د اپریشن غوړی کنو او تاسو وکړه ټول وچ مخ خپل خور باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه و. دلته مونږ امن غوړو د امن د پر مون ټول لوت
دا په داسې حال کې ده چې د جون په 23 د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړو کمیټې په غونډه کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د عزم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وشو. یو شمیر حکومت مخالفو ګوندونو او قبایلي مشرانو دا اعلان مسترد کړی دی او دا یې د ولس تاوان بللی دی. بلخوا د جون په 23 د وزیر اعظم د دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوي فوجي عملیات د پخوانیو په څیر نه دي او خلک به نه بېکوره کوي. د ټانک په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسوال برید کې یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د برید وروستو په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په ټانک کې ولسي او سیاسي مشرانو په سیمه کې د امنیت په خراب وضع د خپل خفګان څرګندونه کړې ده او د جون په 10 په ټاون هال کې په دغه اړه یوه جرګه هم کړې وه. د خیبر پختونخوا د نوخار په پبو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشقونه پیل شوي دي. د پاکستان د فوج د اماډي کو سانګي نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا مشقونه په پبو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې د جون په 29 پیل شوي دي او 2 اونۍ به دوام لري. بیان زیاته کړې ده چې دا مشقونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې پوځیانو ته د تکنیکي صلاحیتونو ښوولو په موخه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې له پاکستان سره به 2 اړخیزه اړیکې پراخوي. نوموړي زیاته کړې ده چې امریکا د پاکستان سره د امنیت او تجارت په برخه کې شریک کار ته دوام ورکوي. د خیبر پر لتوال ویلي دي چې حکومت د امنیت لپاره خپل ذمہواري پوره کړي. دوی دا خبرې پرون په خیبر کې د اف سی ځواک او ضلعي انتظامی چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي. د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې پرون د اف سی ځواک یو میجر او یو کیپټن د لنډي کوتل له مرستیال کمشنر سره یوځای د هغوی پر لته ورغلل او له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د امن په قایمولو کې ورسره خپله قومي ذمہواري پوره کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د جرګې غړیو په یوه خوله چارواکو ته ویلي دي په سیمه کې امن پر ځای کول او د وسلوالو خلاف کاروایی کول د ریاستی ادارو ذمہواری ده. په لنډي کوتل کې دا پرلت د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی کله چې د جون په 13 د لنډي کوتل په سلطان خیلو کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواجه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو پرون په دوحه کې ل افغان مدني فعالانو سره تر ناستې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې کله د یوې ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي تبی دا چې اقتصاد وروستو پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. او د هند په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 114 کسان وژل شوي دي. خو ځینې رسنۍ د مړو شمېر 120 یاد وی. چارواکو ویلي دي چې پرون په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو لپاره په زرګونو خلک له یوې خیمې څخه ووتل چې له وجې ټیل ماټیل جوړ شو او پکې لږ تر لږه 114 کسان وژل شو او ګڼ نور زخمیان شو. چارواکو زیاته کړې ده چې په زرګونه خلک د هندوانو د یو مذهبي مشر بولي بابا په اړه یوې غونډې ته ورغلي وو. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه مو اورېده اوریدونکو، کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شئ. پخوانی سینیټر او سیاست مدار ہدایت الله په باجوړ کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د سوات په منګور کې نن ځای خلکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د بدامنۍ خلاف د جون له 19 راهیسې روان پرلت دوام لري.
هغې غوښتنه ده کوله چې تاسو مونږ سره خپل کردار ادا کړئ. مونږ ټولې جرګې ورته وویل چې دا امن دا ستاسو ذمہ‌داری ده.
او په خیبر پختونخوا کې د آفتونو د نظم ادارې د صوبې په 11 ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړه.
کپرس کمونی بوټي ونه زیاته ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دا به نور هم سیوا کیږي.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورنه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د خبرونه په پیل کې با جوړ تو ورزو چرته چې زمو همکار شنواز ترګزی را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترګزی صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر.
ډیر رحمنه په نیر صاحب خوشاله اوسئ.
ترګزی صاحب با جوړ کې خاصم د امنیت وضع خراب و او اوس د تازه خبر راغی چې پخوانی سینیټر او د غزې نوموړی سیاستمدار هدایت الله صاحب په یو بمی برید کې وژل شوی دی. څه تفصیل دی په دغه اړه باندې؟
جی بالکل، دغه د باجی اور پولیسو تصدیق کړی ده او څو پورچې ما د پولیس سره خبرې وکړې نو وی چې دغه پوغان زوجي دغه شو خټایم چې دا سنټر د طلا خان چې کوم د خپل وراره دی نجیب الله نومي کې وغه د انجینر شوکت را خان چې کوم پخوانی گورنر هم دغه زوی دی نو انتخاباته ته ولر دغه د پی کې یا د صوبې سیملې د 22مه حلقې لپاره دغه د انتخاباتو را روان ورځو کې کیږي. دغه د انتخابي مهم په سلسله کې تل لاړو ماموند ته په ډمړوله کې چې کله واپسی کول نو دغه ته داسې کچه شانت لاره ده د کلی علاقې دي چې نو غل تور باندې دغه د ریموت کنټرول چې کوم بمی چاودنه دغه ور باندې وشو نو دغه کې سېنېټر هدایت الله خان چې پخوانی سېنېټر او هغه هم پکې مرد دغه ترڅنګ ور سره یو بل تن هم مرد خو پولیس دغه د نن تصدیق هغه پورې نه کوي چې اوس دغه پرټن روان دي او دغه پوره معلومات را غونډي کوي چې کله رپورت دې سي برابر کوي او سره کرم معلومات راشي بیا به میډیا سره هم شیر کړي شریک ور سره کېل وته دې پخې هغه تصدیق کړي دي او دغه پخې چې کوم تاسو موړان هم ویلي چې پولیس خبره باندې پدې کې سېنېټر هدایت الله خان چې کوم د پخوانی سېنېټر هغه پکې مرشې وي دي زما ورېدونکو ته پرده هم چې سېنېټر هدایت الله خان د پخوانی د باجوړ چې کوم د قومي سیملې غړي حاجی بسم الله خان دغه زوی دی او د پخوانی گورنر خیبر پختونخوا یو وفاقي وزیر هم د سفران د پاره انجینر شوکت الله خان دغه کې شرور دی.
جی 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 خا اوس دا تاسو د انتخاباتو ذکر وکړو د دومره غټه پیخه پکې رامنځته شوه دغه د امنیت صورتحال لږ چې انتخابات هم روان دي او موږ د خلکو ناورو چې هغه ډېر خپه دي هغه ډېر خواشینی دي په دا حالاتو باندې.
جی بالکل، په باجوړ کې کومه وګورو نو باجوړ کې دغه انتخابات یو وار ځنډیدې په دې دوهشته حلقه باندې اوس کوم انتخابات را روان دي انتخابات دا به ځنډیدلی هم په دې وجه چې په دغه حلقه باندې یو بل ځوان چې کوم کاندید و ریحان زیب نامه و هغه هم دغه مامون د سیمه کې کوم دې نه معلومه تنان رخوا وجلې شو دغه د جنوري 1 نیټه و نو هغه نوروز دغه انتخابات وزنده دل به انتخابات هم شو خو چونکه دغه انتخابات به دا سیو چې په یو کاندیدو هغه د قامې سیملې د صوبې سیملې دواړو د پاره هغه کامیاب شو هغه به دا چې کوم د دوشتم القضه د فریخونو په دی وسه واره بیا زمين انتخابات کیږي دي کې بالکل دغه چې کله د انتخابات په واجبور کې شروع شي بده نو دا کوم داسې اولنې په انتخابي مهم یا په انتخابي کاندیدانو باندې برید نه دي بلکې څو ورځې وړاندې چې کله د قومي سیملې د اتم حلقې لپاره داسې انتخابات کیدل په فروری دغه کې دا یو میاشت وړاندې نو په هغه کې د غزیانه د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم مشر دی هغه کاندیدو سید خوند د چټان دغه په ګاډي باندې هم برید شوی په می 14 نور باندې شوی خو په هغه کې هغه خپل بچي په دا باندې چې هغه بیا ما ور سره خبرې موشن دغه ګاډي هغه مرمۍ زدو یعنی هغه بلټ پروف چې ورته وای نو هغه ونه
ذمواری چھ من لے تر سکنا
جی دیدی برت خو زمواری اوسه پوری چا داسی نه دا ما کتلی چې گنی منلی وی خدغه نه علاوه په باجور کې دغه خلک خو وس ورغونډي کې هسپتالو تر واندې شو پور چې پولیس سره ما د اخیرنی خبره وشله نو دغه غمړی چې کم دی نه غلا هم هسپتال کې پراتری د باجور په لوی روغتون کې نو دغه نورستو خو بیا اکثر داسی وی چې خلک راوړ شي بیا غی نورستو غی کم داسی سیاسي جلسه یا احتجاج هر څه چلانی خو اغل اوس پوری هم داسی نه دی شی څومره پور چې ما خبرې د کسانو سره وشولی د سیاسي ډلو سره یا غی چې کم په خپل رسنی باندې خپل خبرې خوري نو په دغه مرګونو باندې اندی یا پدی مرګ چې وځه کم پکې نن وشو دغه 14 نو شو پاره کې سېنټر د سابقه هدایت الله مر شو نو پدی باندې هغه افغان سرګن کړی دی او هغه پیغام ژوند دی
صحیح ده زه ډېر مننه کوم شانواز تاسو سره معلومات شریک کړو خو ورځ دل غواړم
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اردن کور وسرزو د سواد منګوري تا چرته چنن د خیبر پختونخوا د جنگلاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزی په مشرۍ ځای ولست امن لپاره مظاهره او لاریون کړی دی مظاهره چان وایي چې په سواد کې امن دی او د حکومت لخوا اعلان شوی د عزم استحکام په نامه فوزی عملیات په هیڅ صورت نه مني مظاهره چانو د امن لپاره نارې هم وخلې او وی ویل چې په سیمه کې به د وسلوالو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او فوزی عملیات به نه زغمي دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ترهګرۍ او سغدریزۍ پر ضد د یو نوي فوزی عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی تفصیل نیاز احمد خان راکړي
دا سوات په منګورا نشاط چوک کې راجمشي په سرګونو ځای اوسیدونکو چې لاسونه کې سپینې جنډې او د امن د نارو چاټون راغستول د امن غوښتنې کوي مظاهره چې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر په زر حکیم یوسف زئی چې صوبای وزیروم دی په غکرا بل شوی
چې موږ امن غواړو نو د چا پر د امن نشي راغولې امن دې امن دې امن مسلوه کشته
ظاهری ته صوبائی وزیر په ځلکی وویل چې سواد کې مکمل امن دی په لکونو سیلانیان د سواد سیلونه کوي بازارونه او سرکاري دفتر خلاص دي ځکه دوی دلته د هر قسمه فوزی عملیاتو مخالفت کوي مستا په ځلکی یوسف زئی مشال لري ته وویل
دا میسج ما را سوچ چې شکر الحمدلله لاکلا شکر دې زمون امن دې دلته زمون امن څوک نشي خرابوله او ځکه دې شي خرابوله چې یره عین مطابق چې دلته امن دې چې امن یې څوک خراب کی او کدو د عین خپل خواهش مطابق استعمالی مرکز حکومت کم چې په پام 47 باندې په دوکا په زور په پرې راغلي نو دا غي مخنیه به موږ په قاعده تور باندې حکومتي تور باندې مېم کو او عوام مېم کوي
وزاره ته د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خاروالې مشر میر شاهد علي خان ویل چې دوی به چرې هم یو ځل بیا په سواد کې چک پوسټونه ناکه او کور په کور د لټون اپریشن پرې نه دي د ویل چې د سواد پولیس امن خوخي دي او نننې جلسه د ولس نه د امن لپاره مشوره اغستل شاهد علي د جلسې په محل مشال ریډیو ته ویل
دغه امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی چونکه موږ د عوامو نمائندګانو او تاثیر په بوزي عوامو د سوات عوامو په موږ باندې نن کړه غیرت کړه ووټي را کړه ده زموږ لیډر په جیل کې ده اعظم د فرض جوړو کې چې موږ خپل قوم نه نن تاسو کو پجمه باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې دلته اپریشن غوړی کنو تاسو وکړه ټول وچ موږ خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه دلته موږ امن غوړو د امن لپاره موږ ټول لاوچ
د امن لپاره جوړ شوی جلسه او واکې ځای اوسیدونکو د سکولونو زده کوونکو وکیلانو هم برخه واغسته د سواد بار اسوسییشن خزینه غړي میرا شوکت په دغه مهال ویل چې دوی به په سیمه کې د وسلوالو او سرکاري سکیورټي اهلکارو هر قسمه هلو ځلو مخالفت کوي او د امن لپاره به د هر ګوند سره ملاتړ کوي.
مونږ به حیثیت وکیلان دلته باقاعده د دې نمائندګي وکړه او چونکې دا امن لپاره مونږ جلسه منعقد کړې وه په هغې کې شرکت ونن. په دې سواد په خاوره باندې مونږ امن غواړو او انتشار بد نظمی مخالفت کوو. کم چې دا امن په اړه کې دا اپریشن شروع کولو انعقاد کولو کم خبرې روانې دي داغه بھرپور مخالفت کوو او په سواد خاوره باندې چې کم امن موجود دی د دې بحالي مکمل طور باندې غواړو.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں شاہ باز شریف د جون په 13 نیټه اسلام آباد کې غونډې نو وروسته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خیبر پختونخوا کې د ازمې استحکام په نوم فوزي اپریشن اعلان کړو. دا غونډه کې د فوزي مشرانو په شمول د سلورو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون کړی وو. حکومت وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره فوزي اپریشن کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د جون له 19 د بدامنۍ پر ضد پیل شوې پرلت دوام لري. د خیبر قومي اتحاد غړیو مشال لیډو ته ویلي دي چې له اف سي ځواک او خیبر انتظامی چارواکو سره لیدلی دي او د خبریال خلیل افریدی د وجنې د پیښو پر پلټنو او په سیمه کې د امن پر قائمولو ورسره خبرې کړې دي. د پرلت مشران وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې ریاستي ادارې په سیمه کې د امنیت پوخ ضمانت ورنکړي. نور تفصیل فرحات شنوری راک.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پردی مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی احتجاجي پرلت ته د امنیتي ځواکونو پولیسو افسران ورغلي وو او دوی سره په سیمه کې د امن قائمولو په موضوع خبرې کړې.
میجر صاحب ور سره چې یو کپتان صاحب او بشمول دی اسسټنټ کمشنر لډی کوتل هغه راغلی وو. هغه دعا وکړه نو په هغه کې چونکې زه په خپل شامل وم نو هغه غوښتنه ده کوله چې تاسو موږ سره به علاقائی ذمہ داری خپل کردار ادا کے مونگ ٹولے جرگی اور تو دا امن بچے دے دا تاسو ذمہ داری دا قوم بے انشاء اللہ العزیز تاسو سره شانہ بشانہ ادری گی خوش تاسو کل چ ٹولے ادارے یو زی بھی عدل تچ مونگ ناستی ہوں دم دا امن دا پارا ناستی ہوں دے بچی دا پارا دے قوم دے مستقبل دا پارا دل تچ دے کنا دل تا مونگ ناستی ہوں پور امن ناستی ہوں اور انشاء اللہ آئندہ گامونے چی دی دا بمونگ پو مشاورت باندے کہو چھ سو پورے دے حکومتی سرکاری عہدیداران مونگ تا دے امن ضمانت رانه کی.
خیبر ضلع نه منتخب شوی د قومی اسمبلی غړی اقبال پردی ویل چې ولستا تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او په کار ده چې د خلیل جبران اپردی د وژنې په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي.
په دې وخت کې ضرورت ته دې خبرو دی چې کوم جبران شهید شوی دی خلیل د دې چې کوم دی قاتلان گرفتار در او دی له سزا ورکول دا د ریاست ذمہواری دا. موږ به انشاء الله د وزیر اعلی سره د دې مشرانو د ملاقات یو جرګه بوزو په هغې کې به انشاء الله ولزی د دې د بچو د معاوضې او د له کوم دی د دې چې کوم د قاتلانو د گرفتارۍ پوره به موږ یو ډیمانډ و تکدو وزیر اعلی له انشاء الله ولزی تر هغه پورې به موږ چې کوم دی یو کردار په دې کې لوبو چې تر کومه پورې د دې قاتلان نه گرفتار او د له سهولتونه نه میلو.
د جون په 13 نیټه د لنډی کوتل په سلطان خېلو کې وسلوالو خوا د خبریال خلیل جبران اپریدی د وژنې پر ضد په خیبر کې لاریونونه وشول او په لنډی کوتل تکیا مرکز کې سرک غاړې ته یو مستقل پرلت لګول شوای. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د اف سي ځواک سره په ګډه د خلیل جبران اپریدی په پیښه کې ککړو کسانو پر ضد د لنډی کوتل په یو شمېر کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه پکې شپه ورځ کار روان دی او په دې لړ کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي او دا غوینه په لټنې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هیواد د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړېدو خواهش لري. نوموړی پرون له یو لوړ پوړي پلاوي سره د تاجکستان په دوه ورځني سفر دوشنبه ته ورسېد. هغه هلته له تاجکستاني چارواکو سره د تجارت، پانګونې، تعلیم، روغتیا او کرنې په برخو کې یو شمېر لوازنامې هم لاسلیک کړي دي. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیست تجارت په زیاتولو موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف سره یو شریکي خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولۍ اړیکې لري، خو د دوی ترمنځ د تجارت اوسنی حجم کم دی. هغه وویل چې دواړه هیوادونه به د کرنې، زده کړو، صحت او د پانګونې په برخو کې د یو بل سره مرسته کوي او دواړه اخیز تجارت ته به وده ورکوي. شهباز شریف وویل چې دوی په ډیرو برخو کې د تفاهم یادښتونه او د سټریټیجیک همکارۍ تړون لاسلیک کړل. هغه وویل چې پاکستان لیواله ده چې د چین، تاجکستان او افغانستان د سوداګرۍ دهلیز په پروژه کې برخه واخلي، او هیله یې څرګنده کړه چې د تاجکستان نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ترسیل پروژه کاسا یوزر به په راتلونکي کال کې سرته ورسیږي. شهباز شریف د کراچۍ بندر د افغانستان په لور د تاجکستان سره د سړک او اورګاډي په واسطه د نخلولو خبره هم وکړه، او وی ویل چې دواړه هیوادونه به ترګرۍ ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد د وزیر اعظم د تاجکستان د دورې په اړه مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په سیمه کې د یو ملک سره هم چې څنګه په کار ده هغسې تجارتي اړیکې نه لري. د تاجکستان او پاکستان ترمنځ تجارت ډېر زیاتېدای شي، خو له دې لپاره عملي ګامونه اخیستل پکار دي. صرف د تفاهم یادښتونه لاسلیک کول کافي نه دي.
مونږ د دې ځای نه ځان بار نشو ساتلی. مونږ سره ډېر لوی ریسورس دی ان د فارم آف دا چې کوم گوادر دی او کراچی پورټ سي د سینټرل ایشین کنټریز سره نشته دی. دا امید دا ضرورت دی. نو مونږ د خط یو کوشش دی چې دغه ضرورت د هغوی مونږ کش کړو، ځکه چې بین ونی هغه پروجیکټ نه کامیابیږي. نو هغوی پورټ ته راتلل غواړي او مونږ خپل مال هلته رسول غواړي او د هغوی ریسورس نه فایده اخیستل غواړي.
په اسلام آباد کې د دولتي خبري اجانس ای پی پی اکنامک رپورټر او تجزیهګر طارق عزیز وایي چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت انحصار په افغانستان دی، چې تر څو پورې په افغانستان کې مکمل امن نه وي راغلی نو دواړه هیوادونه د سړک او اورګاډي په واسطه تجارت هم نشي کولای او د بجلی د ترسیل پروجیکټ کاسا یوزر هم نشي تکمیلېدای.
معاهده هم شوې دي پاره کې په ایویشن کې، هوا بازی کې شوې ده، په ډیپلوماسي کې، په تعلیم کې، په سپورټس کې، یا د دواړو ملکونو د خلکو د تجارت د کم تبادله چې جوړی راځي. په دې سلسله پاکستان تاجکستان ته چکم برآمدات کم سیزونه په خرڅ کړي دي، نو هغه تقریبا 15 بلین ډالر نه جوړيږي. دا ډېر کم ریشو ده. فرض کا دا تجار د یو بل دیو دا تګ را تک سیوا شي او دغه سیدا تجارتي اړیکې دغه شي، نو پاکستان لپاره ګټور دی، فائدہ مند دی.
د وزیر اعظم شهباز شریف سره نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار، د دفاع وزیر خواجه آصف، د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ او د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی هم تللی دي. شهباز شریف به د تاجکستان د دورې نه پس په قزاقستان کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په سرمشریزه غونډه کې هم ګډون کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د دغې صوبې په 11 ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې ده. اداره وایي چې ولس دې په دغه ضلعو کې له خوړونو او سیلابي اوبو څخه د ځان ژغورنې لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې هر کال د پشکال بارانونه کېږي، خو کله ناکله ورښتونه دومره ډیر شي چې سیلابونه راولي او ولس ته ځاني او مالي تاوان واړي. په دغه اړه له منګورې نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي ادارې د کال 2023 د پشکال د بارانونو له وجې د خیبر پختونخوا یولس ضلع د سیلابونو تر ټولو زیانمنونکي په توګه اعلان کړي دي. په دې کې بره او کوز چترال، سوات، ډیر اسماعیل خان، چارسده، نوخار، شانګلا، بر او کوزدر، ټانګ او پېښور شامل دي. پی ډی ایم ای خپل بیان کې ویلي چې د تیر په څیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو له وجې خلک متاثره کېدای شي او بیا ناروغۍ هم ولړېدای شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې وادونو کې شامل لري چې د موسمیاتی بدلون ښکار دی. په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګری ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډیر زیات باران نه کیږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټ د پرېکړه چې دا ډیره زیاته ده. نو دغه وجې نه دغه اوبه بره په غرونو باندې دا غرونه زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او دا په شکل یخکته راشي نو اول دا زګونه چي دي د دغه نه دې ته زیان ورسي او دغه شان بیا خکته پرتی علاقې چي دي پنجاب او سین اغه زګون ته هم نقصان ورسي. نو دغه د پاره ور سره واحد حل دار چي منګه ونی بوټي چي دي زیاته ولاګو که پرس که منګه ونی بوټي ونه زیاته ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چي کم دي د دې خطر چي دي دا به نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په دغه غړت د سشنبه په ورځ بشال ډېر تو ویل چې حکومت متاثر خلکو ته برسته کول لپاره هدایت جاری کړي، خو هم خلک دي هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
خو زه خپل عوامو ته اپیل کوم چې سمرم د اوبو په خوا کې لکه شکل میاشتا ډیر ټایم نه دی، خو په شکل یو میاشتا بس هټ تدې شي خپل لوخ لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول زیات انسان قیمتي دي نو ځان سیټ ته کی الله دې کی چیرانه شي برس که مخکې مګ اطلاع ورکړه حکومت اطلاع وکړه ټول دې سیګانو اطلاع وکړه. خو زه ته تاسو د میسج په ذریعہ باندې ریکوست کوم چې تاسو د اواز یو نه لکه سیټ چې کمزې کې چې اوبر رواني لکه خپل حفاظت هم خپل پکار دی. نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو حکومت موږ د انسان یو قیمت خو نشو پوره کوله.
کال 2010 او بیا کال 2012 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړول، په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه وړول. سخت کال اوس د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړی چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو دغه غږ تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ، په زموږ په ویب سایټ باندې زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوی ځانګړي ویډیوګانې او راپورونه کتئ او لوستلئ شئ. او کو غواړی چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ مشورې راکې نو دغه د لارې زمونږ سره تماس نیول شي. مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو او تجویزونو په رڼا کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو. د دې سره سره تاسو په خپل موبایل فون باندې زمونږ اپ هم ډاونلوډ کولی شئ، زمونږ خبرونه اوریدلی شئ. د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلی یو، راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه. پولیس وایي چې په خواني سېنېټر هدایت الله په باجوړ کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار مشال لیډوته ویلي دي چې دغه برید په ډمډوله کې نن هغه مهال شوی دی کله چې سېنېټر هدایت الله په خپل ګاډي کې روانو. په برید کې یو بل ځایي وګړی هم وژل شوی دی، تر اوسه چا ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړی له یو لوړ پوړي پلاوي سره یو ځای پرون د تاجکستان په دور ځنی سفر دوشنبه ته رسیدلی دی. نن د سوات په بینګور ښار کې د نویو فوجي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی. په نشاط سرولار کې دا لاریون د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزي په غږ رابلل شوی و چې پکې مظاهره چیانو په سیمه کې د امن غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغلته د فوجي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د خیبر پرلتوارو ویلي دي چې حکومت دې د امنیت لپاره خپله ذمہواري پوره کړي. په لنډی کوتل کې دا پرلت د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی کله چې د لنډی کوتل په سلطان خیلو کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی واجه. د ټانګ په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې یو پولیس سرتېری ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر ویلي دي چې د برید وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. دا خیبر پختونخوا د نوخار په بوسی مکی د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشکونه پیل شوی دی. د پاکستان د فوج د اماریکو ادارې ویلي دي چې دا مشکونه په پبو کې د ترګرې عزت په مرکز کې د جون په 29 پیل شوی او دوه ونه به دوام لري. او ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جینکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواري لري. اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ته ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وترلو لپاره د اسرائیلو امر د اکتوبر 8 د جګړې له پیل راهیسې له ملکي سیمو د وترلو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو له مخې اسرائیلو د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته حکم ورکړی دی چې له خپلو سیمو ووځي. دغه امر د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا صادر شوی دی چې سختې اندېښنې راپارولې دي. تفصیل صفی الله ستانک زیرا کی.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان ستفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووځي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه ووځي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغه یې کوونکې سیګریت ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بې ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونو ته رسیدلی.
د مې له 8 نیټې راهیسې په رفح باندې د اسرائیلو له بریدونو وروسته له 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بې کوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نو وير از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او د غیډلې شاوخوا 250 تنه یې غمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامه شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 23 تر 30 پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 136 تنو یرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشی کړل.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې د حیوانات په دې برخه کې نړیوالې ذمہ لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې د درېیمې غونډې په پای کې ملګرو ملتونو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازیو له افغان مدني فعالانو سره بحث درلود. تفصیل یې په دغه راپور کې و.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د سرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پر ورځ غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندې وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمیری دی کارلو ویل د دوحې د درېیمې ناستې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله دی وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درېیمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربه توب وشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمیری دی کارلو وویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو می ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
دا مشال رادیو ده.
د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو ته تللي زیاتره کسان دغه هیوادونو له قوانینو نه د ناخبرۍ له امله اکثر د ستونزو سره مخامخ کیږي. دا خبره له پاکستانه د مهاجرت کوونکو د سرنې وفاقي ادارې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی ده. دوی زیاتوي چې دا ستونزې له دې امله مخته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي، بلخوا بهر هیوادونو کې د کار او مزدور لپاره تلونکو ځینو کسانو ویلي دي چې په کار ده چې هر څوک په قانوني لاره بهر کار ته ولاړ شي او خپلو حقونو نه ځان خبر وساتي. تفصیل اسما ګل پر راپور کې.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلومات له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره ولکه شپږتیا زره سلور سوا پنځه د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینا خبری وی او دتلو روستا بنیادی بشری حقونو ترلاسه کیدلو کی ل مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرست للی تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کم پاتې شوی ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو اگے سارا انشورنس کارڈ وہ تو وہی عربی کی وہ تو تامین ہوئی اور ڈرائیونگ لائسنس عربی کی وہ تو رخصہ ہوئی کاما دا بزان سارا لازم ساتھی گورا دا ڈرائیونگ لائسنس نے بغیر چل تا گاڑی چلے خا گٹا جرمانہ دا پھکا گیا رکڑے پہ بل دا چستا انشورنس کارڈ نہیں اور تدل تو خوک شولے انشورنس نے بغیر دل تا علاج گران دے دا ریالو نے دی دا روپئی نے دی جی زان یو خار دے التا ما گاڑے والے اگے کی زخو شو ما بیا پا غا علاج مانے ڈیرے غٹے پیسے رات للے ما علاج دے انشورنس نہ بغیر اکڑو پا جی زان کے خدا دا چی پا غی ڈیرے غٹے پیسے را غلے وے زما آغا علاج مانے پا پاکستان کے دمرا نرات للے چلا کم کسان پازاد ہوئی زیورا زینو خام خواہ چی دلتے سوکینو اللہ دی راجی ان دسی دی نراجی چی گینی زان للے بیا دا کپنائی دا ویزی کوشش کئی.
اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یا بہر ملکوں کی دا ملازمت پر مخڑن کی اقبال خٹک مشال ریڈیو تو اول کد آزادی ویزی پزائی دا پاکستان دا حکومت نا لائسنس یافتہ ایجنسیاں پذریعہ بل ہیواد تا دا مزدور پغرس دا گوشی نو دا بشری حقوق دا قانون مطابق با ټول بنیادی سہولتوں تا لاس رسائی کی دیشی او دا ہاغ ہیواد دا قانون مطابق پا دا غتن دا متعلقہ اداروں مرستی ہم ترلاسہ کولی شی.
پاکستان نہ چکب ورکر زی التبری ملکونو تا لکه جی سی سی کنٹری سی کم زی چی التا کی کم زمونگ دا جی سی کنٹری کار کو نو اگو کسانو لکه اپنی مکمل سہولات ورکی چی کم لکه التا خپل ملک خپل لیبر لاوی دا غی لیبر لا مطبق چی کم زی اگو تا طول سہولات ورکی لکه اکامیڈیشن شو او یا ٹرانسپورٹیشنز یا اگو تا لکه ہیلت کارڈ انشورنس زنک اپنو اگو لکه راسی کار دی فوڈ ورکی درې ټیما خوزنه کپنې د سوي چغو د به فوډ شخ خپل اعلان واستي هغه ور کوي سوالوم نه پیدا کیږي چې ته قانون نه اخو دی خلا شي لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پر یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تا اول چی دا دی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نا بہر ملکوں نتا دا نوکرے پا غرستلی تنان کولے نشی چی بل حیوات کی پا بش پڑتو گا بشری حقونا ترلا سکڑی.
اصل مسئلہ چکم دا غدا دا چی خلکو تا دا پتہ نشترے چی پروپر طریقہ سر دا بہر دلو دا پارا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ خپل یو آن لائن پورٹل لے پاگی چکم بہر نا کمی نوکریان رازی اگر ٹولی پاگی بندے موجود دی اگر سوکم ایکسیس کولے شی زمون سرے لائسنس ہولڈر دی کم چی پینزز را دا پاسا لائسنس دی اگوی دا بہر نا ڈیمانڈ راوڑی اگوی دلتا باقاعدہ اشتہار چلے خپل او اگوی پا یو پراپر چینل باندے اگر ٹول کار کا خپل لدیز نہ بہر دخلت لے گی اغلتا مزدورانو ته سم مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر او سیز امپلویمنت پروموټر لګلی هغه د غوی ذمہ داری مزدور یا امیگرانت ته داسې سم مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولې شي دین علاوه هغه ډایرکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کولې شي سوشل میډیا باندې موږ اکټیو یو.
اسد الله دا هم ویل چې بیورو اف امیگریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجسٹریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې ته راتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجسٹریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو آف امیگریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغوی ته د بیمې والا یو خاص رقم ملاویږي هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تلی او که څوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تلی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو آف امیگریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمې والا رقم یې دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 209,000 870 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,000 870 قطر تا 50,104، بحرین تا 13,301، کویت تا 14,655، او شپیت 0,001 کسان او مانت تلی. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
اسما گل لپور موردا و پاکستان کی بداس حال کی گرانی زیادہ شبی چ مرکزی حکومت د کال 2024 25 مالی کال لپارا 13 میاش بجٹ وړاندې کړی دی. پاکستان کی 13 کال هم اولس لگرانه سر ټکاو، خو روان کال په می میاش کې د گرانه کچا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې ده. دا چې اوس هلته د گرانه سه حالت ته را په دغه اړه تفصیل د وسیم سجاد پراپور کې.
په ملک کې د گرانه د شاري د جاج غستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزي ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاشت کې 12.5% تلوړ شوی، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او د وایانو قیمتونه لوړ شوي د کم لامل چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړي. د پیښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی دومره ګرانۍ ده کړه چې موږ هغه خپلې خبرې مې رکړي چې څه وایو څه نه وایو. گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي، خو بس څوک بس هغه سات دې تیریږي. وہ سو کل گٹو کل ات سو کل گٹو کل زر روپے گٹو پتا کا خبر ہے پر دے گاڑے بس چلو لگی بس پم مزورے بانی
پ ملک د گرانی شرا وقت تر وقت کما او زیات شوی دا. خود کال 2000 د رشتم پ مئی میاش کی د اوغد وقت لپاره گرانی یا لانگ ٹرم انفلیشن شرا د اتدیر سلنی نا پ بھارت لیوا کما چی د پاکستان پ تاریخ کی تر ټولو لوړا وا. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تشمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرح شاوخوا درش سلنه ده، او حکومت ادعا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالي هڅې کوي. البته په پیښور کې میش صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شننه کوي.
کورې د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلې ده، او په هغه امدادونو چې کله دوی ترازی نو پاکستانی معیشت ساخلی خو په خپل خپل چر هم د ودرېدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامیک فاینانسینګ د لپاره کوشش نه دی شوی. دلته د وړوکی لیول سرمایه کارۍ د لپاره چکم دی پالیسیان نه دی جوړی شوی.
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټوالی او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپو ودریدل مشکل دی، او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو فعالانو، د عورت مارچ منتظمینو او د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې یو عیسوی ته د مذهب سپکاوی په تور د مرګ سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهره چانو وینا وا چې د پنجاب یو ځایي عدالت احسان شان ته له بشپړه قانوني کاروایۍ سرته رسولو پرته د مرګ سزا ورولې ده. مظاهره چانو پر شان د مذهبي سپکاوی لګول شوی تورونه رد کړي دي او زیاته کړې ده چې هغې به د دې سزاګانو خلاف لویو عدالتونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د جون په 9 د پنجاب په سایوال کې یو ځایي عدالت احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا وروله. معلومات د نیاز علي په راپور کې.
احتجاج وی ګډون والی پاسټری غزاله شفیق مشال لیډیو ته ویل چې د احسان شان په نوم عیسائی د مذهب حس پکاوي نه دی کړی، او عدالت لخوا په یاد پریکړه کې ټولی قانوني لارې هم نه دي عملی کړې شوی.
29 جون کو ساہی وال کی انسداد دہشت گردی کی
د جون په 9 په ساہی وال کی د طرح غیر عزت عدالت په یو مقدمه کې یو ځوان عیسائی الکته د مرګ سزا اورولې ده، او ورسره 2 کال د بند سزا او 10,00,000 روپۍ د جرمانی سزا هم اورولې او دا داسې قضیه ده چې عدالت پکې بخپل اعتراف کړی دی چې تور لګون کې ور باندې تورونه ثابت کړی نه دي
اس کو استغاثه ثابت نہیں کر سکا
پاسٹری غزالہ شفیق زیاده کړی چې دوی به د یاد عدالت د پریکړې پر ضد د پاکستان په لوی عدالتونو کې خواص کوي د پنجاب صوبې ساحوال سیمې یو ځای عدالت د جون په 29مه عیسائی احسان شانتا د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده په نوموړي تور او چې تیر کال 2023 کې د جړاواله لپیخې رستو په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک د اسلام مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړی وو خو بلخوا احتجاج کوونکو ویل چې د 2023 کال په اگست کې د پنجاب په جړاواله سیمه کې مذهب د سپکاوی د تورونو رستو لسګونو کسانو یو شمیر چرچونو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل او تاوانی ورته اړولې وو د احتجاج په محال لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل جړواله کې د عیسایانو په کورونو او چرچونو بریدونو کې ککړو کسانو ته تروسه هیڅ سزا نه ده ورکړې شوې
ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی جنہوں نے چرچز کو جلایا
دے وائی والے ہر خلق تا سزا نور کول کیگی چاچی چرچنا سوزولی دغه خلق تا ولی د مرگ سزا نه اعلانیگی ولی دغه خلق د عمر بند لپاره نه زندانی کیگی چاچی عیسایان بھی کور کړی دی د لونو بے عزتی ورل کړی دا چرته دے حکومت عدالت چرته دے اوس په څوک انصاف وکړي دوی ولی غلی ناستی آیا عیسایان انسانان نه دی
کیا مسیحی انسان نہیں ہے
لوکی ویکٹر زیاته کړی چې پاکستان کی لگکیو جون خوندی نه دی او سره پر لپسی د مذهب د سپکاوی په نوم بد پیخی کیږي د احتجاج په وخت قانون پوها بشپ خادم بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت لگکیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی دوی سپریم کورٹ ته خواست کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي شي
ہماری درخواست ہے سپریم کورٹ پاکستان سے
دی وای چې د پاکستان سپریم کورٹ تخواس کوي چې دی هواد کې موږ لګکېو ته د تحفظ راکړي کده جړاواله پیخه دا او کنوري پیخي د هر پیخي رستو حکومت یوازې اعلان کوي خو تر وسه د یوې پیخي ذمہوار پر ضد ګامونه نه دی اخستل شوی باید چې د پاکستان سپریم کورٹ تیمن عیسایانو هندوانو او نور مذهب منونکو لګکېو ته تحفظ راکړي
سارے هندوانو کو جتنی ریلیجیس ماینورټیز ہیں
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوی په نوم پیخي مخې ترازی د جون په شلمه د خیبر پختونخوا سواد په مدین کې پاریدلو کسانو لسیال کوټه ورغلی یو سیلانی د قران د سپکاوی په تور وجلې وو رستو پولیسو د هغه پیخي د پلټنو لپاره یو ګډه کمیټي جوړه کړې وو او دوی شتورن کسانی نیولې دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن 2023 کال د اپریل پشپګشتمه په خپل کلینی رپورت کې ویلی وو چې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوی په نوم عدالت ته لوړاندې کېدو پرته د تورونو کسانو وجنې دوام لري د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدنی فعالانو بیا بیا ویلی چې په پاکستان کې په یو شمیر پیښو کې د توهینی مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنو لپاره کارول شوی دی خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون ناسم کارولو چاته اجازه نه ورکوي نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
اوردونکو سرزو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو ته چرته چې خبریالان د یو شمیر ننګونو چیلنجونو او دړکو سره مخ دي دا چې دوی ته د خپل کار په حواله باندې کمی ننګونې یا خنډونه د مخې دي په دغاړه عبدالحق کاکړ تفصیل راکوي
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه لخپلو ماشومانو سره بل هیواد ته کډه سو تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اوربندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی اغله تیر څو میاشتو راسي ژوند ته د وروړاندې ګواښله وجي د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او ښارونه بدلول
زه اوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافي هم نشي پر خدای خو مجبورې دي زه مثال لکه خپل د سار او مال هغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند ډېر بد اخیز غورځېدلی دی ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولی ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دی زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړله شوه دا هم په صحافت په وجه راکړه شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ رواني جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګریز ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دې سره د خبریالانو وژل، ټپي کول، تښتول، شکنجه کول او دړکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر صفدر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
زیاتره صحافیان چې کم دي لږ خاموشه شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیان یتیمان دی. لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوي دي. په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د د پوینا ژوندونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته په بندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه. بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره بچ مونږ ملاوېدون رسائی به زمونږ به ورته تلې شو غي به ځای معلوم وو چې هنن په نن سبا د اپریشن زر به زبنه پر دی خو دا ممکنه نه ده چې مونږ غي سره کینو ملاقاتو کو غي دا داغي دریز وورو.
یو وخت چې په قبایلي سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې و خو اوس د ډېر لوی پیښې پرته د غوسیمته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال لیډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه سوې ده. د رسول داور په وینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولې ډېره دلچسپي نسته جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت و پانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرسټو نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه دا چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه سوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوک دی ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا سټوري چې دی دا هایلایټ شي سنټر سټیج تراشي انلس چې یو داسې غټ رید شي یا غټ مسله راپې خشي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوالو شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبرو هم دا رسنۍ دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثراتو حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی
پای چې په خلکو باندې مونږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالیستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی ولی چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق اعتمدار شي هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د کبادي سیمو ځینو خبریالانو مشال ډیډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال په ګرده نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې د یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه در کوي مثال خلک رابطې در سره کوي چې زمونږ په علاقه کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې رپورټ نشې کولای.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ.